د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یا UNDP ویلي چې د جاپان حکومت د افغانستان د زیانګالو قشرونو د ملاتړ لپاره $3 میلیون ځانګړي کړي دي. د دې ادارې د پرونی خبر پاڼې له مخې دا مالی مرسته به د افغانستان د بشري وضعیت ښه والي او لومړنیو خدمتونو ته د خلکو د لاسرسي د زیاتولو په هدف ولګول شي. ویل شوي چې دا پروژه به په ځانګړي ډول د میندو، نوزیږو، ماشومانو او ځوانانو لپاره روغتیایي خدمتونه پیاوړي کړي. په خبر پاڼې کې همداراز راغلي چې د دې مرستې یوه برخه به د هغو کورنیو او کسانو د روحي ټولنیز ملاتړ د برابرولو لپاره وکارول شي چې د طبیعي پیښو له امله زیانمن شوي دي، په ځانګړي ډول د هیواد په لرې پرتو او محرومو سیمو کې. د تیرې لیندۍ یا قوس د میاشتې په وروستیو کې هم جاپان اعلان وکړ چې د افغانستان لپاره یې د بشري مرستو په برخه کې $9 میلیون تصویب کړي دي. د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت وایي چې د چین MCC شرکت د مسیح عینکان د لرغونو آثارو د خوندي کولو لپاره یوه طرحه ورسپارلې ده. د چین MCC شرکت په 1998 لمریز کال کې د افغانستان د همغه مهال له حکومت سره د عینک د مسو کان د استخراج موافقه لاسلیک کړه، خو تر اوسه پورې په دې کان کې نه یوازې کار نه دی پیل کړی، بلکې له هغو شرطونو پشا شوی چې د موافقې په لاسلیک کې منلي وو. د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل چې د چینایي شرکت مسؤلانو ژمنه وکړه چې د لرغونو آثارو په اړه به د خپلو څېړنو نتیجې له دې وزارت سره شریکې کړي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې په بدخشان ولایت کې خلکو شکایت کړی چې چینایي لوري د موافقې خلاف د سرو زرو د کان په استخراج کې د افغانانو پر ځای ټول ساده او تخصصي کارونه چینایي اتباعو ته سپارلې دي. د ازبکستان د ملي احصایي کمیټه اعلان کړی چې دغه هیواد د 2015 میلادي کال د جنوري څخه تر نومبر پورې افغانستان ته د 1.5 میلیون صادرات کړي دي. د دې معنا دا ده چې افغانستان د ازبکستان د صادراتو دریم ستر سوداګری شریک دی. د دې ادارې پر اساس ازبکستان په یاد موده کې بیلابیلو هیوادونو ته ټول ټال د 1.9 میلیارد په ارزښت صادرات کړي، چې له دې بنځه د 1.3 میلیارد په ارزښت توکي افغانستان ته صادر کړي دي. د ازبکستان د ملي احصایې کمیټې د راپور له مخې د تیر میلادي کال د ورته مودې پرتله د دې هیواد صادرات 6.2% زیات شوي دي. د ازبکستان تر ټولو ډیر صادرات روسیې ته شوي دي. له هغې وروسته په ترتیب چین، افغانستان، قزاقستان، ترکیه، فرانسه، متحده عربی امارات، قرغزستان، تاجکستان او پاکستان ته شوي. د ازبکستان د ملي احصایې ادارې څو ورځې وړاندې هم اعلان کړی و چې سږکال افغانان د هغو بهرنیو وګړو په منځ کې تر ټولو مخکښ دي چې د سوداګریزو موخو لپاره د هیواد ته داخل شوي دي. د یمن د جنوب د بیلتون پالو اصلي ډلې چې د جنوب انتقالي شورا نومیږي د سعودي عربستان هغه غوښتنه رد کړې چې له مخې د دې ډلې ځواکونه باید د هزار موت او مهره له ختیځو ولایتونو څخه شاتګ وکړي او ټینګار یې کړی چې د دغو سیمو د امنیت ټینګښت ته به دوام ورکړي. د جنوب انتقالي شورا چې په پیل کې د حوثیانو پر ضد د سعودي په مشرۍ د پوځي ائتلاف برخه وه، په وروستیو کلونو کې د جنوبي یمن د کورواکۍ لپاره هڅې ګړندۍ کړې دي. دا شورا چې د متحده عربي اماراتو له ملاتړه برخمنه ده، څو ځله له مرکزي حکومت سره چې ریاض یې ملاتړ کوي په نښتو کې ښکېله شوې ده. د روټرز خبري اژانس تر راپور له مخې د ډلې د جمعې په ورځ په اکسپانه کې په یو بیان کې ویلي چې په هزار موت او مهره کې پوځي عملیات د امنیتي ګواښونو د مخنیوي لپاره دي، چې په کې د ایران پلو حوثي ځواکونو د اکمالاتي لارو پرې کول هم شامل دي. د یمن بیلتون پالو همداراز اعلان کړی چې د جمعې په سهار د سعودي عربستان هوایي ځواکونو د دغه هیواد په ختیځ کې د دوی پر سنگرونو هوایي بریدونه کړي دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم نیک هیله مونږ درنو زده کوونکو هیله دا چې روغ او جوړ اوسئ او خپل مترده محله په خیر رسولې وي. درنو زده کوونکو د اووم ټولګي تاریخ مضمون اتم لوست شراغلاست. نن ورځ بیا هم دیوی په زړه پورې موضوع سره تاسو درنه خدمت ته حاضر شوی. په دې هیله چې تاسو هم د لوست او د صنف تر اخرنی شبور سره ملتیا وکړئ او د نن ورځې د موضوع څخه پوره ګټه واخلي. د تل په څیر درنو زده کوونکو بیا هم یادونه کوم په دې هیله چې تاسو د تیر لوست کورنۍ دنده اجرا کړې وي، زده کړې به وي، نن ورځ بیا هم په پوره لیوالتیا د کتابچه او نوټ د قلم او کتابچه سره د نن ورځې موضوع ته غوږ ونیسي، د ځان سره نوټ واخلي او کولای سي د درس په پوره مفهوم باندې وپوهیږي. نن مو موضوع د استایي مدنیت په حق لدی چې تاسو په کتاب کې اتم لوست نونسمه او شلمه پاړه ده. نو تاسو هم نن ورځ په دغه موضوع کې تر سره ملتیا وکړئ تر اخرنی شي پورې، تر څو کولی سي د دغه مدنیت اړوند تاسو معلومات لاسته راوړئ. موږ په تیرو درسونو کې د ویدي مدنیت په حق له معلومات لاسته راوړل او په مخکینی درسونو کې مو دا ویلي و چې آریانو لومړني کسان و چې د استایي مدنیت او ویدي مدنیت بنسټ یې کېښود. همغه آریان چې په افغانستان کې پاتې شوي وو. نو د ویدي مدنیت په حق له موږ په اووم لوست کې معلومات لاسته راوړل. نن راځو د استایي مدنیت په حق له وایو چې استایي مدنیت څه ډول یو مدنیت دی. راځو خپل درس پیلو. استایي مدنیت د افغانستان په تاریخ کې دویم مدنیتي موجول چې لومړنی مدنیت مو د افغانستان لومړنی مدنیت ویدي مدنیت وو. نو اوس استایي مدنیت د افغانستان په تاریخ کې دویم مدنیت دی. د دې مدنیت نوم د استاد کتاب څخه اخیستل شوی دی چې د زردشتیانو لپاره ډیر سپیڅلی کتاب دی. استاد په خپل د قانون بنیاد او د دستور په معنا دی چې دغه مدنیت د 1200 کال مخکې تر میلاده شاوخوا هغه مهال پیل شوی دی او 1200 کال د مخه تر میلاده پورې دوام درلود. دغه مدنیت چې دی هغه د افغانستان دویم مدنیت دی چې په پختي یا اوسنۍ بلخ ښار کې د دې مدنیت بنسټ ایښودل شوی دی. په دغه اړه د استاد په کتاب کې دا سره غلی دی چې یما د هورمزدا په امر یو سیمه جوړه کړه چې د هغه پلنواري د هغه اوشتوالي د یو اس د زغلولو د میدان په اندازه دی چې په هغه کې ځینې حیوانات لکه پسونه، غویان، مرغان، همدارنګه ځینې نور ځناور لکه سپیان او داسې نور هغه مهال هلته ساتل کېده او د اوبو ځایونه یې د یوه میل په اوږدوالي د هغو لپاره وکیندل. د دې ترڅنګ په دغه سیمه کې ښارونه، کوڅې او خونې جوړې کړلې. خو په دغه سیمو کې یا په دغه ښارونو کې د درواغجنو، لیونیو او عواللو کسانو لپاره یې ځای ورنه کړی. په دغه ښار کې دوی ته د اوسېدو لپاره اجازه ورنه کړه یا یې ځای ورنه کړ. زردشت د سپینتمان په نامه هم یادېده، یعنی د دبل نوم چې و هغه سپینتمان و چې د زردشتیانو هغه مشر، لارښود، رهبر یا رهنما د استایي مدنیت محرک و. زردشت د سالم ژوند لپاره پر درو اصول باندې ټینګار کاوه. زردشتیانو د زردشت چې هغه خپل د سپینتمان یو بل نوم هم درلود، د زردشتیانو مشر و. د خپل د سالم ژوند لپاره پر درو اصول باندې ټینګار کاوه. هغه درې اصول داسې و چې شفکر کول، شویل او شکار کول. دغه هغه د سالم ژوند لپاره درې اصول و چې د پر دغه درو اصول باندې ډیر ټینګار کاوه. نوموړی بیا په خپلو دغه خبره یا دغه درې اصول په خپلو نصیحتونو کې په سرودونو سره ویل. زردشت شخصیت او د ژوندانه په حق له د استاد په کتاب کې ډيري څرګندونې سته. د سویل کې چې هغه د پخوانی بلخ یا بوختي شهر په شاوخوا کې ژوند کوي، هلته اوسېدی. د زردشت لرغونی افغانستان په وی نجیبی کورنۍ پورې اړه لري چې نوموړي د فکری اصلاحاتو لپاره لارښوونه پیل کړه. پر همدې مهال د وی نیوی تګلارې پر بنسټ د ځینو وزیرانو او واکمنانو سره د خیشي اړیکې هم جوړې کړلې او هغه وپاللې. ځینې مورخان زردشت اسپه کورنۍ څخه ګڼي چې وایي دی په اسپه کورنۍ پورې اړه لري او اسپه یو ډیره مشهوره کورنۍ ده. د زردشت کورنۍ په اکثرو نمونه کې د اسپه کلمه په وار وار سره راغلې ده. مثلا د زردشت پلار چې هغه پور اسپه نومېدی، نیکه یې میچت اسپه نومېدی او د چې دغه د اسپه کلمه یا د وروستۍ نوم معنا یې د قوي اسونو څښتن په معنا ده. د اوستا کتاب د زردشت وړاندیز لخوا وړاندې سوی دی، یعنی د زردشت په واسطه لیکل سوی دی یا رامنځته سوی دی، چې دغه کتاب په حقیقت کې د زردشتي عین د پیروانو لپاره د لارښوونې اصول دی. استاد دنیا یا د نړۍ د پخواني کتابونو له جملې څخه دی چې تقریبا دغه کتاب 1200 څخه تر 1400 کاله مخکې تر میلاده یا پخوا تر میلاده هغه پیښې ټوله په دغه کتاب کې راغلي دي. پوستای مدنیت کې درې رقمه ټولنیزې طبقې دي چې هغه روحانیون، نظامیون او بزګران موجود و. یعنی پوستای مدنیت کې دغه درې ټولنیزې طبقې یا اجتماعي طبقې موجود و. په دغه مهال کې خلکو کلیوالي ژوند درلود. بزګري، بڼوالي هغه د دوی اصلي او مهمه دنده وه. د دې تر څنګ دوی په مالداري هم باندې په مالداري باندې هم بوخت و. برونزي او اوسپنیز شیان به ډېر کارول سربېره پر دې په اوستا کې د سیاسي کورنیو او د هغو د واکمنانو په اړه هم معلومات راغلي دي. په اوستا کې هغو نومونو یادونه سوې ده چې د افغانستان په ساتری تاریخ کې لوړ ځای لري، لکه اسپا، کیانیان، پیشدادیان چې په راتلونکي درسونه کې موږ په تفصیل سره وایو، چې دا د اوستایي مدنیت هغه ډېر مهم ټکی یا مهم موضوعات و. د اوستایي مدنیت په هکله مو وویل چې اوستایي مدنیت د افغانستان په تاریخ کې دویم مدنیت دی. اول مدنیت مو ویدي مدنیت و، دوهم مدنیت د افغانستان په تاریخ کې اوستایي مدنیت دی، چې دغه مدنیت نوم د استاد کتاب څخه اخیستل سوی دی چې د زردشتیانو لپاره دغه کتاب ډیر سپیڅلی او مقدس کتاب دی. بله موضوع دا چې استاد قانون بنیاد د دستور په معنا دی چې دغه مدنیت 1200 کاله د مخه تر میلاده شاوخوا هغه مهال پیل سوی دی او 200 کاله پورې دوام درلود. یعنی 200 کاله مخکې تر میلاده، د میلاد د مخه پورې دغه مدنیت دوام درلود. د اوسنۍ مدنیت هغه بنسټ چې په لومړي ځل ایښودل سوی و هغه په پخوانۍ بوختي یا همدغه بلخ ښار کې کېښودل سوی و، چې په دغه اړه په اوستا کتاب کې داسې راغلی دی چې دوی د یما د اهو رمزدا په نوم په امر سره یوه سیمه جوړه کړه چې په هغه کې ډېر موږ ویل چې پلان د هغه سیمې پلانوالی او اوږدوالی د آس د ځغلولو د یوه میدان په اندازه و، چې په هغه کې رقم حیوانات، پسونه، غویان، مرغان، زناور او داسې نور په هغه کې ساتل کېده. د دې تر څنګ په دغه سیمه کې شهرونه، کوڅې او خونې جوړې کړلې، مګر په هغه ښار کې یا په هغه سیمه کې لیونیو، عالیلو او دروغجنو کسانو ته یې ځای ورنه کړ. بل دا چې زردشت د زردشتیانو مشر و. زردشت بل نوم چې و هغه سپینتمان و، یعنی د سپینتمان په نوم هم یادېده چې دی د اوستا پزون کې او اوستایي مدنیت محرک و. نوموړي په خپل نصیحتونه په سرودونو کې ویل او دا خبره یې یاده کړې وه چې د سالم ژوند لپاره دوی پر درو اصول باندې ټینګار کاوه، چې هغه یو ښه فکر کول و، یو ښه ویل او بل شکار کول و. یعنی پر دغه اصولو باندې دی د ډېر ټینګار کاوه. د دې تر څنګ زردشت د شخصیت په هکله، د هغه د ژوند په هکله د استاد کتاب کې ډېر معلومات راغلي دي. دا معلومات هم د استاد کتاب لاسته راغلي دي چې زردشت تقریبا په پخوانی بلخ یا بوختي ښار په شاوخوا کې د ژوند کاوه او دوی په یو نجیبي کورنۍ پورې اړه درلود. د افغانستان البته د افغانستان په یوې نجیبي کورنۍ پورې دوی اړه درلوده. ځینې مورخان دا وایي چې زردشت اسپا د مشهورې کورنۍ څخه ګڼل کېږي. اسپا چې ده هغه د افغانستان په اساطیري تاریخ کې یو ډېره مشهوره کورنۍ ده. ځینې مورخان وایي چې همدغه زردشت اسپا کورنۍ پورې تړاو لري. د زردشت کورنۍ په اکثرو نومونو کې د اسپا کلمه ډېره راغلې ده. یعنی د هغه د پلار نوم چې و هغه پور اسپا و، د نیکه نوم یې میشت اسپا، چې دغه د اسپا کلمه د قوي اسونو د څښتن په معنا ده. د اوستا د نړۍ د پخوانی کتابونو له جملې څخه ډېر مشهوره کتاب دی، چې دغه کتاب تقریبا 1200 کاله څخه تر 1400 کاله پورې پخوا تر میلاده. په دغه کتاب کې هغه پیښې چې 1200 څخه تر 1400 کاله پخوا تر میلاده پیښې وې هغه ټوله په دغه کتاب کې راغلي دي. بله مهمه موضوع دا وه چې په اوستایي مدنیت کې درې ټولنیزې طبقې شتون لري. درې ټولنیزې طبقې، یو یې روحانیون طبقه وه، بل یې نظامیون طبقه او بل یې هم بزګران وه. اوستای خلک چې وه هغه کلیوالي ژوند درلود، دوی به بزګري او بڼوالي یې کوله. د دوی هغه اصلي او مهمه دنده چې وه هغه بزګري او بڼوالي وه. د دې تر څنګ دوی په مالداري باندې هم بوخت وه. دوی به زیاتره د اوسپنې څخه او د برون څخه جوړ شوي وسایل څخه دوی استفاده کوله. برونزي او اوسپنیز وسایل یې ډېر کارول. سربیره پر دې په اوستا کې د سیاسي کورنیو د واکمنانو په هکله هم معلومات راغلي دي. په اوستا کې هغه نومونو یادونه شوې ده چې هغه د افغانستان په اساطیري تاریخ کې ډېر لوړ ځای لري، چې هغه د اسپاک یانیر او پشتادیان پشتادیان نومونه دي چې موږ یې په راتلونکي درسونو کې وایو. چې دغه د اوسایي مدنیت په هکله هغه ډېر مهم موضوعات وه چې نن موږ په دې درس کې وویل. په دې هیله درنو زده کوونکو چې تاسې د پام وړ ګرځېدلي وي او په پوره دقت سره مو درس ته غوږ نیولی وي، نوټ مو د ځان سره اخیستی وي. د دغه درس په خلاصېدو سره تاسې هڅه وکړئ چې بیا ځلې هغه خپل نوټونه ووایاست، کتاب ووایاست او څو څو ځلې دغه درس ته غوږ ونیسئ، تر څو وکولی سئ په درس باندې ښه سمه مکمل وپوهیږئ. د تل په څېر بیا هم کورنۍ دنده لرو. کورنۍ دنده مو د اوستایي مدنیت او د هغه د معنی په اړه څه پوهیږئ، دې پوښتنې ته ځواب ورکول. ودا چې اوستایي مدنیت څه ډول مدنیت و او د اوستا مدنیت د خپل د استاد کلمې معنا څه ده، چې په همدغه درس کې ما یادونه هم وکړه. بل دا چې زردشت څوک و، د زردشت په حق نه بلیکئ چې زردشت څه ډول یو کس و، د هغه نصیحتونه څه ډول وه، د په کومو اصولو باندې ټینګار کوه. د زردشت په هکله هر هغه معلومات چې په دې درس کې وه او په ستاسو په کتاب کې وه تاسې به هغه زده کوئ. او بل دا چې استا په څو برخو باندې ویشل سوی، یا په اوسایي مدنیت کې څو ډوله طبقې دي، د هغه طبقو نومونه مزده کوي. او بل دا چې اوسایي خلکو یا هغه خلک چې د اوسایي مدنیت خلکو څه ډول ژوند درلود، په دوی کې کم کارونه ډېر عام وه یا کم کارونه په دوی کې ډېر اصلي او مهمې دندې وې د دوی. بل دا چې دوی څه ډول وسایل کوي، هغه د ژوند طریقه به یې تاسې زده کوئ چې د دغه پوښتنو ځوابونه دي. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ د نن ورځې درس خپله کورنۍ دنده سرته ورسوي او هڅه وکړئ چې د هرې پوښتنې ځواب ډېر دقیق پیدا کی او زده کی. د نن ورځې درس مو پر همدې ځای پای ته رسیږي. د اوسایي مدنیت په اړه مو ډېر مهم معلومات لاسته راوړل. راتلونکي درس به مو یو بیا هم یو دلچسپ او په زړه پورې موضوع وي. تر هغه مهاله تاسې په مهربانه او لوی رب سپارم ښه وخت ولرئ. شې چاري
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
دلی مهربانه لپس پیسیلی نامه سلامونه و نیکی هیلی میومونی در نوستکون که هیلی دا چی روغا جورو سی و خوب متدیه محالا پا خیر رسو دیوی تستور تا دا تاریخ اتم تولگی تاریخ مزمون اتم لوست شراغ لاس سویم. هیلی دا چی ننروز هم دا لوست را خیر نیشی بور اسر عمل پاتسی او دا ننروزی دا بزرو پور موضوعات سنخه ګټه واخلي. نن موږ او تاسو خپل اووم څپرکی پیلو چې په دې څپرکی کې به موږ د امریکا د تاریخ په حق معلومات لاسته راوړو. د امریکا په تاریخ کې د امریکا د مهمو تمدنونو په حق له دا چې کوم تمدنونه په امریکا کې شتون درلوده، د امریکا د کاشف او د هغه د خپلواکۍ اړوند به موږ تاسو په همدې لوست کې مختلف موضوعات دغه مختلف موضوعات اړوند به معلومات لاسته راوړو. راځو خپل لومړنی موضوع پیلو چې په امریکا کې د مایا د تمدن په حق لدی، چې د مایا تمدن څه ډول منځ راځي او څه ډول یو تمدن و. مخکې لدی چې انسانان کرهنې ته مخه وکړي او مخکې لدی چې دوی په کرنیزو چارو باندې بوخت سي، دوی د خپل خوراکي توکو هغه کوم ضرورت چې و هغه د وحشي حیواناتو په ښکار کولو سره، همدارنګه د میوو پر ټولولو سره د اړتیا پوره کوله. یعنی دوی به هغه د دوی خوراکي توکي چې و هغه د وحشي حیواناتو د ښکار د لوري د لارې یا هم د میوو په راټولولو سره د خپل د خوراکي توکو اړتیا پوره کول، چې هغه د خوراکي توکو د ترلاسه کولو لپاره بیا دوی مجبور و چې د یوې سیمې څخه بلې سیمې ته مهاجرت وکړي، تر څو شتمنۍ ځکه پیدا کړي چې هلته حیوانات ډېر وي، هلته میوې ډېرې وي. دغه مهاجرتونه ته دوی اړ وو. چې کله دوی دغه سیمه پریږدي د یوې سیمې څخه بلې سیمې ته ځي او یو شتمنه ځمکه پیدا کوي، نو که مهاجرتونه چې دلته دوام لري د دغه مهاجرینو د دغه مهاجرتونو هغه کوم خلک چې و د هغو خلکو یا د هغو مهاجرو له جملې څخه یو هم د مایا قوم و چې دوی د اسیا د شمال ختیځ کې یو شمېر قومونه چې په دغه وخت کې د اسیا د شمال ختیځ څخه یو شمېر قومونه امریکا ته مهاجرت کوي او هغوی د ځینو ځانګړتیاو د ظاهري ورته والي د مخې بیا مغول توکم او یعنی د مغول په توکم پورې دوی اړه درلوده چې دوی ډېر پخوا په تدریجي توګه د اسیا څخه مهاجرت شروع کړی وو او له همدې امله دوی د سمندر کنګل او د الاسکا د لارې شمالي امریکا ته ننوتل او څه موده وروسته بیا دوی د هغو یوه ډله د شمالي امریکا پریږدي او د سویلي امریکا یا د سویلي سیمو په لور باندې دوی مهاجرت پیلوي او هغه خواته ځي. د مایا قومونه چې شل قبیلې درلودل د مرکزي امریکا په ټولو سیمو کې ژوند کوي، یعنی د مایا دغه قومونه یا دغه شل قبیلې د امریکا د مرکزي امریکا په ټولو سیمو کې اوسېدل او دوی تقریبا 1400 کاله پخوا تر میلاده د مایا د قبیلو په ژوند کې یو بدلون راغلی، یعنی د دوی د ژوند په ډول کې د دوی د ژوند په بڼه کې یو ستر بدلون رامنځته شو. دوی هغه خپل لومړنی ژوند چې ډېر ساده ژوند و، هغه د حیواناتو ښکار او د میوو د لارې د خوراک برابرولو دا ډېر لومړنی ژوند یې درلود، دوی خپل دغه لومړنی ژوند پرېښودې او کرنیز ځمکې ته یې مخه کړه، کرنیز ژوند ته یې مخه کړه، په کرهنه باندې بوخت شو چې دوی قرار قرار د یو نوي تمدن بنسټ یې کېښود او دوی په کرنیزو چارو کې ډېر پرمختګ وکړ. د شمالي امریکا سره سوداګریزې اړیکې شروع کړلې، خو وروسته بیا په مرکزي امریکا کې وچکالي راځي چې دغه وچکالي بیا د مایا قوم دې ته اړ باسي چې دوی شمالي سیمو ته مهاجرت وکړي او مرکزي امریکا پرېږدي. دوی چې کله د مرکزي امریکا پریږدي او شمالي سیمو ته ځي هلته میشت کیږي، هلته بیا یو ځل بیا دوی د ښارونو د کورونو او عبادت ځایونو په جوړولو باندې شروع کوي. دوی ډېر پرمختګونه کوي په بېلابېلو علومو کې لکه د ستورو پېژندنه او داسې نورو کې دوی پرمختګ کوي او د هغه علومو سره دوی آشنایي پیدا کوي. وروسته بیا دوی کلیزې هم جوړوي چې دا د مایا د قوم اړوند معلومات وه او دا چې د مایا تمدن څه ډول رامنځته شو. رزو د استکانو تمدن په حق له پویږو د مرکزی امریکا په خوانیو لومړنیو وګړو شل قبیلې درلودې چې د موجویل په مرکزی امریکا کې د مایا قوم اوسېدي چې هغوی تقریبا شل قبیلې درلودې. د دغه قبیلو څخه یو قوم چې په مکسیکو کې بیا هغه اوسېدي د استک په نامه یادېدي چې دغه قوم په زړورتوب او جګړه ماري کې ډېر مشهوره و او د 12مې زېږدیزې پیړۍ په لومړیو کې استکانو د مایا د واک ټولې سیمې ونیولې چې وروسته بیا د استکانو سترواکي د مرکزي امریکا په ټوله سیمه کې په ځانګړې توګه بیا په مکسیکو کې پیلېږي او دغه سیمې دوی تر خپلې ولکې لاندې راولي. دوی د هنر، معماری، نجوم او ریاضیاتو په علم کې هم پرمختګ کوي او ډېرې مهمې لاسته راوړنې په لاس کې لري. د دوی لیک چې دی هغه د انځوریز لیک یو ډول دی. د دې ترڅنګ ځینې استکانو په غوږونو کې د وزن پاچولو سره د خپلو غوږو نرمي اوږدولې چې دوی بیا په دې باور و د هغه کسانو غوږونه چې د غوږو نرمي چې اوږدې وي هغې نجیب زاده یي، نو ځکه دوی په خپلو غوږونو کې وزن اچوي او د خپلو غوږو د نرمي د اوږدوال خپل نرمي بیا اوږدولې ترڅو د نجیب زدگی نشه په دې کې ولیدل سي. کاهنانو د استکانو په ټولنه کې هم ډیر زیات ارزښت درلود او ډیر مهم و. استکان ډیر هوښیار او ځیرک خلک و. هغوی د سویلي امریکا سره خپلې اړیکې ټینګې کړلې. لاسي او هنري صنایع او تولیدات یې د سویلي امریکا سره شروع کړل او هغه ته به دا صادرول پلان ډول دا چې د استکانو سترواکي چې هغه دوه سوه کاله دوام وکړ او د جغرافي موندنو څخه وروسته بیا هسپانویان د استکانو سیمې ته راننوتل او د دوی نه یې ونیول. دا د استکانو د تمدن په هکله و. ورپسې تمدن د انکا تمدن دا چې د انکا تمدن څه ډول یو تمدن و او څه ډول رامنځته شو. د اسیا څخه مرکزي د اسیا څخه امریکا ته کوم خلکو چې مهاجرت شروع کړی و یا کوم خلکو چې مهاجرت کړی و په دغه ځای کې دوی د تمدن درې عمده مرکزونه رامنځته کړل چې هغه یو امریکا و، بل مرکزي امریکا و، بل مکسیکو و او بل پیرو و چې انکا هم د اسیا د مهاجرو قومونو څخه و. انکا هم هغه قوم چې د آسیا څخه دوی مهاجرت شروع کړی وو. دوی د الاسکا د لارې سویلي امریکا ته ځانونه راورسول او د انکا امپراتوري قلمرو د سویلي امریکا ټولې لویدیځې څنډې د دوی دغه د دوی امپراتوري په بر کې نیسي چې په شمال کې تر اکوادور او په سویل کې تر چیلي پورې د دوی امپراتوري دوام لري. د انکا تمدن په دولسمه زیږدیزه پیړۍ کې شروع سوه. د استکانو پر خلاف بیا انکایان چې وه په دې باندې بریالی سوه چې دوی یو متحده او یو موټی ټولنه جوړه کړي. سیاسي ځواک هم په بشپړه توګه د پاچا په لاس کې وو، یعنی هر څه واک د پاچا په لاس کې وو او خلکو به هیڅ واک نه درلوده. مذهبي کاهنانو او د پاچاهانو تر امرونو لاندې به دوی ژوند کاوه. د انکا په پاچاهۍ کې مذهبي کاهنانو په مرسته یا د انکا پاچاهان د مذهبي کاهنانو په مرسته دوی خپل قلمرو کې د خپل واک په تیزي سره مخته وړه او ځان یې د خدای زوی یا استازي بله، یعنی ټول واک په مکمل ډول د پاچا په لاس کې. دوی هم په مهندسي، معماري او لاسي صنایعو کې ډېر پرمختګونه وکړل، مګر په نجوم او ریاضیاتو په علم کې بیا تر استکانو شاته پاتې وو. همدارنګه د مرکزي امریکا غلې او حبوبات، د حبوباتو تخمونه په ډېر مقدار سره سویلي امریکا ته رسول کېدل او هملته کرل کېدل. سره له دې چې هسپانویان د انکا تمدن یې خراب کړ، هغه ویجاړ کړ او دغه سترواکي له منځه یووړه، خو لا تر اوسه هم د دغه تمدن ډېر آثار پاتې دي. دا له جملې څخه مثلا د سرو او سپینو زرو ډېر ښکلي توکي، همدارنګه د اوبو رسولو کانالونه او د دې سربېره په کوسکو کې هم ستر استوګنځایونه او کلاوې جوړې شوي دي یا شتون لري چې د دوی په واسطه دغه څه دغه شیان جوړ شوي دي. ترځو د امریکا کشف او د مهاجرتونو پیل ته. دا هغه تمدنونه و چې موږ چې په امریکا کې شتون درلوده یا رامنځته سوي وو، د هغه په هکله وپوهېدو. راځو د امریکا کشف، دا چې امریکا څه ډول کشف کېږي او مهاجرتونو پیل یې څه ډول دی. د امریکا لویه وچه په 1492 کال په اکتوبر کې د هسپانیا د پاچاهي په مرسته، په مالي مرسته سره، د یو ایټالوي ماڼو له لوري چې هغه کریستوف کولمب نومېده کشف سوه. یعنی امریکا په 1492 کال کې د اکتوبر په میاشت کې د کریستوف کولمب په واسطه، چې د یو ایټالوي کس و، د هغه په واسطه کشف سوه. کریستوف کولمب بیا د خپل ژوند تر پایه پورې په دې باندې باور درلود چې هغه کومه سیمه چې د کشف کړې ده، هغه د آسیا د هند د ختیځو سواحلو یوه برخه ده، چې هغه خلک چې په دغه سیمه کې اوسېدل، که څه هم دوی بومي خلک وو، خو بیا هم دا باور چې درلود، د هغه د باور پر اساس یې دغه خلکو ته هم هندي نوم ورکړ، یو دی هندي وبلل. وروسته بیا دغه سیمه د لویدیځ هند په نامه شهرت پیدا کړه، په داسې حال کې چې د کومو خلکو سره چې دی آشنا سوی وو، هغه د امریکا سره پوستي بومیان وو. بیا وروسته په 1860 پیړۍ کې د ایتالیا هیواد یو بل شخص چې هغه امریکا اوسپوچی نومېده، د سویلي امریکا شمالي سیمو ته سفر وکړ او هغه بیا دا ولیدل چې دا سیمه هند نه ده، بلکې بالکل یو نوې لویه وچه ده، چې د همدې امله بیا وروسته دغه سیمه د یا دغه نوې وچه د هغه په نامه چې امریکا وو، د ده په نامه یاده سوه، یعنی د امریکا نوم ورکول سو. د دې څخه وروسته بیا د اروپا لوی هیوادونه دغه نوې نړۍ ته چې هغه امریکا نومېدل، په دغه لورې مهاجرت شروع کړ او د هغو له جملې څخه هسپانویان او پرتګالیان هم و. دوی چې بیا کله دغه مهاجرت پیل کړ او مرکزي او سویلي امریکا سیمو ته راغلل، دوی بیا د تاوتریخوالي څخه کار واخیسته. هغه کوم د امریکا پخوانی یا لومړني خلک شوه، هغه یې ټول د خپل ځان تابع کړل. ارزو د امریکا د متحده ایالاتو د خپلواکۍ په حق لدا چې د امریکا متحده ایالات ترول خپلواکۍ ترلاسه کوي. د امریکا د کشفیدو سره سم هغه ډلې یا هغه خلک چې د شتمنۍ په لټه کې وه، دغې لوی وچې ته راغلل. د پرتګال او هسپانیا د هیوادونو وروسته بیا وروسته انګلستان او فرانسې د نوې نړۍ د زیات شتمنۍ د لاسته راوړلو په موخه شمالي امریکا ته راغلل، او د شمالي امریکا دیارلس ایالتونه د انګلیس د سترواکۍ لاندې ورغلې، او سویلي برخې چې د شمال په پرتله وروسته پاتې وې، د فرانسې دولت تر ولکې لاندې راغله، چې د انګلستان دولت د خپلو مستعمرو څخه د پیسو د ترلاسه کولو لپاره په 1850 کال کې د تمبر په نامه د مالیه اخیستلو قانون په امریکا کې د دې لوسیلاتونو پر خلکو باندې وضع کړ چې دوی باید مالیه ورکړي قانون ته، او همدارنګه دغه عمل د خلکو د ناخوښۍ لامل وګرځېد. یعنی خلکو دغه کوم قانون چې و دغه خوښ نه کړي، چې د انګریزانو او د شمالي امریکا د خلکو ترمنځ د ګډوډۍ لامل شو یا ګډوډۍ رامنځته شوه. د مستعمرو مستعمراتو خلکو د انګلیسي توکو څخه د اخیستلو څخه چې لوړ مالیات یې درلوده پر دوی باندې وضع سوي وه، هغه د هغو د اخیستلو څخه دوی ډډه وکړه، یعنې هغه وسایل یې نه اخیستل. د اړتیا چای ځینې توکي چې هغه د فرانسویانو په مرسته د قاچاق په ډول خپلو ایالتونو ته وړل کېدل، په 1923 کال کې به د چای درې بیړۍ یا درې کښتۍ د تښتېدو دپاره د بوستون په بندر کې لنګر واچوه. سره له دې چې خلک د دې کار مخالفه وه او د دوی مخالفت یې وکړ، خو بیا هم دغه کښتۍ بېرته روانه ګرځېدله چې په پایله کې بیا خلک یو بل ته لاسونه ورکړل او سره یو ځای سول. په پټه دغه کښتۍ ته ننوتل او ټول هغه چای چې په دغه کښتۍ کې وه هغه سمندر ته وغورځوه، چې دغه پېښه بیا د امریکا د خلکو د خپلواکۍ د جګړې د پیل لپاره یوه بهانه شوه. د انګلیسانو پر وړاندې د منظم مقاومت درلودلو پر مخه دا چې دوی په منظم ډول د دوی په وړاندې مقاومت وکړي. انقلابیانو جورج واشنگټن د ځواکونو د هغه ډېر اعلی قومندان په توګه وټاکه. انقلابیانو هم په پیل کې یا په شروع کې د بوستون بندر ونیوه، جګړې په تیزي سره دوام درلوده او د انقلابیانو ډېر ژر کنګره جوړه کړه او د امریکا د خپلواکۍ اعلامیه یې تصویب کړه، چې بیا په پای کې په 1923 کال کې د انګلستان دولت په رسمي توګه د امریکا متحده ایالاتونو خپلواکي په رسمیت وپیژنده او د فرانسې دولت ته د اجازه ورکړه چې امریکا په امریکا کې استحکامونه جوړ کړي، چې د امریکا په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره نوی ملت منځ ته راغی چې هغه ګډه اردو او بیلابیل خو مګر یو موټی ایالتونه درلوده، چې بیا له دې څخه وروسته دغه هیواد د امریکا متحده ایالتونو په نامه ونومول سو او د اساسي قانون په تصویبېدو سره یې جورج واشنگټن د جمهور رئیس په توګه وټاکه، چې په دې سره امریکا متحده ایالاتو خپلواکي هم ترلاسه سوه او رئیس جمهور یې هم وټاکل سو. نو دا اوس موږ ستاسې د نن ورځې درس چې د دغه موضوعاتو اړوند موږ مختلف معلومات لاسته راوړل، په دې هیله چې د پام ور مو ګرځېدلی وي. تر راتلونکي درس پورې تاسې پورې مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. ښه چېرې
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. دلې مهربانه را پس پېڅلې نامه سلامونه ونه کې هیله مې ومنې درنو سکون کو هیله د شروع غو جوړو سي او خپل متردې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته د نهم ټولګي تاریخ مسمنه تم لوست شرغ لاس وایم. هیله د چنن ورځ هم د لوست اخر نه شي بور سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي. نن لومړنی موضوع د چین د هیواد په حق لده، تر څنګه د پاکستان او د ایران د هیوادونو د تاریخ په حق لده. چنن ورځ به موږ تاسو ته دغه هیوادونو په حق له معلومات لاسته راوړو، د شي د هیوادونه چیرته موقعیت لري او څه ډول تاریخ یا څه ډول هیواد دی. لومړی راځو د چین یا د نړۍ تر ټولو زیات نفوس لرونکي هیواد په حق له پوهیږو. دا چې د چین هیواد ولې د نړۍ تر ټولو زیات نفوس لرونکي هیواد په نامه یادیږي او ولې دومره زیات نفوس لري او څه ډول یو هیواد دی. د چین هیواد په شمالي نیمه کره کې د اسیا د وچې په ختیځه برخه کې او د آرام سمندرګي په لویدیځ ساحل کې پروت دی، چې دا هیواد په نړۍ کې دریم لوی هیواد دی. د خاورې په پراخوالي هم تر 9 میلیونه کیلومتر مربع څخه زیات دی او د خلکو شمیر یې هم ډیر زیات دی، چې د 2018 زیږدیز کال د شمیرنې له مخې د خلکو شمیر یې 1.3 میلیارد کسو ته رسیدلی دی، چې د نړۍ 2 پسلو کې نفوس جوړوي. یعنی د چین هیواد په نړۍ کې دریم لوی هیواد دی، چې د هغه د خاورې پراخوالی چې دی تر 9 میلیونه کیلومتر څخه هم زیات دی او د خلکو شمیر یې هم په 2018 کال کې 1.3 میلیونه کسانو ته رسیدل او دغه خلک یا دغه د خلکو شمیر په دغه هیواد کې د نړۍ 2% کې نفوس جوړوي. په دغه شمیر کې د 1.3 میلیونه کسان چې و، دغه شمیر کې د هنګ کانګ او تایوان اوسیدونکي شامل نه و. یعنی پرته د هنګ کانګ او د تایوان د شهر اوسیدونکي، پرته د دغه اوسیدونکو څخه د دغه د چین هیواد اوسیدونکي چې هغه 1.3 میلیونه کسو ته رسیدل، چې د چین هیواد چې دی هغه 55 ملي اقلیتونه لري او د چین اته په سلو کې وګړي تشکیلوي. پاتې دونی وی چې دی هغه په سلو کې دونی وی د خان یا هان نژاد دي، چې د پیړی پیړی رئیس په دغه چین هیواد کې دی استوګن دي او همدلته اوسیږي. د چین لمړنۍ ولسمشر یا رئیس جمهور چې و هغه ډاکټر سون یاتسن و چې د نوې چین د پلار په نامه هم مشهور دی او د ګومینټانګ د ګوند مشر هم په غاړه درلوده او هغه په دې باندې وتوانې دی چې د منچو د رژیم هغه ورستنۍ جرجرې وباسي او په چین کې جمهوري نظام رامنځته کړي چې بیا د چین خلک په پنځو نژادي ډلو باندې ویشي چې یو یې د خان منچو مغولي تبتی او د خوی نژادونه دي. د چین د هیواد پایتخت د پکن ښار یا بینجینګ دی چې په 3000 کلن تاریخ لري او دغه ښار زر کاله پخوا جوړ شوی دی. چینایي ژبه هم د نورو ټولو ژبو برعکس د الفبا توري نه لري او د معنا او مفاهیمو یوه ټولګه ده. نن ورځ چینایي ژبه په څو ټولنیزو لهجو باندې ویشل شوی ده چې مثلا پکنی، کانتوني، شانګهای او داسې نور. د دغه هیواد رسمي ژبه د مندارین ژبه ده او د چین په هیواد کې په 1940 کال څخه راپدې خو څلور واري اساسي قانون بدل شوی دی او بیا په اخري ځل د پاره په 1999 کال کې دا بدل شو او د چین اساسي قانون په څلورو فصلونو او تدې شو ماده باندې وویشل شو چې د چین د ملي کانګرې لخوا څخه دا تایید او تصویب شو. دا د چین د هیواد په حقله لنډ معلومات و. راځه د پاکستان د هیواد په حقله پوهیږو. پاکستان هیواد بیا د اسیا په سویل کې پروت دی چې پلازمینه یې د اسلام آباد ښار دی او دغه هیواد په سویلي برخه کې د عرب د سمندرګي سره 1000 کیلومتره سمندري پوله لري او د دې هیواد سیاسي جوړښت فدرالي جمهوري دی. د پاکستان هیواد د څلورو ایالتونو څخه پنجاب، سند او بلوچستان او پښتونخوا څخه جوړ شوی دی او د دې هیواد رسمي دین اسلام او رسمي ژبه هم اردو ده. د پیسو واحد هم پاکستانی روپی دی او د نفوس د پلوه د نړۍ په هیوادونو کې اتمه درجه لري. موږ ویل چې د چین هیواد دریم لوی هیواد دی او د پاکستان هیواد چې دی هغه دا چې زیات نفوس لري په اتمه درجه کې د نړۍ راځي او نفوس هم په 2018 زیږدیز کال کې تقریبا 15 میلیونه کسانو ته رسیدي او د پاکستان هیواد چې دی دا یو نوی تشکیل شوی هیواد دی. تقریبا نیمه پیړۍ عمر لري دغه هیواد کله چې دویمه نړیواله جګړه پای ته ورسېده او په دې وخت کې محمد علي جناح د پاکستان د خپلواکۍ لپاره ډېرې کوششونه وکړې، ډېرې هلې ځلې وکړې او د بلې خوا هم بیا برتانیا دولت د هند د نیمې وچې ویش سره موافقه وکړه او دا یې ومنل چې د هند نیمه وچه دې وویشل سي. نو همدغه دی چې بیا دلته دغه د هند لویه وچه په دوو برخو باندې ویشل کېږي، یوې د هند او بلې هم د پاکستان په نامه یادیږي. یعنې په هند او پاکستان باندې دغه لویه وچه ویشل کېږي چې په 1920 زیږدیز کال کې بیا د اګست په میاشت کې هند او پاکستان دواړه خپلواکي ترلاسه کوي او دواړه یو خپلواک او جلا هیوادونه بلل کیږي. وروسته له دې چې د پاکستان هیواد په دوو یعنی پاکستان او بنگلاديش باندې وویشل شو، یعنی وروسته هم بیا کل خپلواکي ترلاسه کوي، وروسته بیا د پاکستان هیواد په خپل په دوو هیوادونو باندې وویشل کیږي چې یو د پاکستان هیواد او بل هم د بنگلاديش هیواد دی. دغه دواړه هیوادونه دغه دوه بیل هیوادونه د دوو بیلابیلو هیوادونو په توګه ځانګړې تګلارې غوره کوي، یعنی دواړه هیوادونه سره جلا کیږي. هر هیواد به ځانته د یو جلا او خپلواک دولت په توګه بیا ځانته تګلارې غوره کوي او د یحیی خان د حکومت څخه وروسته بیا د پاکستان نور سیاسي مشران لکه ایوب خان، ضیاء الحق، بینظیر بوټو، نواز شریف، پرویز مشرف او همدارنګه آصف زرداری هم یو بل پسې واک ته رسیږي او د پاکستان په سیاسي ټولنیز او اقتصادي ژوندانه کې هم فعال ونډه اخلي او ډېر فعال او مهم رول لوبوي. راځو د ایران د اسلامي جمهوریت تاریخ ته. دا چې د ایران اسلامي جمهوریت هیواد څه ډول تاریخ لري، ایران بیا د پهلوي پیر په دوره کې د پهلوی په دوره کې تر لومړنۍ جګړې وروسته، یعنی کله چې لومړنۍ نړیواله جګړه رامنځته شوه، د هغه څخه وروسته د ایران د سیاسي، ټولنیز او اقتصادي وضع خرابوالی، همدارنګه په روسیه کې سوسیالیستي نظام ټینګښت او ګاونډي هیوادونو ته د دې ډول افکارو پراختیا او همدارنګه د ناامنۍ څخه د خلکو ناخوشي، د احمدشاه قاچار په واکمنۍ د امنیت نشتونوالی او د دغه ټولو فعالیتونو د هر څه د رضا خان په پهلوی په مشری باندې کودتا ته لاره هواره کړه او خلک یې دې ته مجبوره کړل یا خلک یې دې ته وهڅول چې دې کودتا وکړي او دغه کودتا بیا د رضا خان په پهلوی په مشری سره مخته سي. کله چې رضا شاه پهلوی د هیواد انګریزانو په مرسته باندې د سلطنت ترسیږي بیا نړۍ د دوو په دغه وخت کې نړۍ د دوو نړیوالو جګړو تر منځ کې لوه، یعنی د دوهمې او لومړۍ نړیوالې جګړې په منځ کې. لومړنۍ نړیواله جګړه پای ته رسېدلې وه او دوهمه نړیواله جګړه لا نه وه پیښه سوې. په دغه وخت کې اداري او اقتصادي چارو د سمون لپاره یو پراخه تګلاره تر کار لاندې ونیوله او ایران هم یو واحد اداري نظام، منظم پوځ او پرمختللي بانکي او اقتصادي سیستم یې نه درلودې. نړیوال حالات هم ښه نه وه او ایران د شمال د طرف څخه د روسیې او د سویل د خوا څخه بیا د برتانیا د برتانیا د دولت لخوا په محاصره کې و. برتانیا هم هڅه کوله چې د ایران د تسلط لاندې په هند او لیرې ختیځ کې ګټه واخلي او رضا خان یا رضا شاه د خپل واکمنۍ پر مهال باندې بې ځواکمنه پادشاهي رامنځته کړه او د هیواد ټولې چارې په خپل اداره کولې. د رضا شاه د دورې هغه مهم کارونه دا دي چې د ځینې مهم کارونه وکړه، مثلا د یو هیواد او منظم پوځ جوړول د مهمو کارونو څخه و. همدارنګه د قضایي سیستم نوي کول، د ټولنیز او جزایي قوانینو ترتیبول، د خلکو د نفوس او احوال د ساتنې د ادارې بنسټ ایښودل، د پیژندګلوي د پاڼو ویشل یعنی د تذکرو ویشل، همدارنګه د ملکیتونو د ثبت او د ادارې بنسټ ایښودل، د ریل ګاډي یا د ریل د پټلۍ غځول، د ټوکرانو د فابریکو جوړول، د ملي بانک بنسټ ایښودل، د پیسو چاپول او همدارنګه د کمپنیو تاسیسول، د ښارونو جوړول، د تهران د پوهنتون بنسټ ایښودل او د هجري کلیزې پر ځای باندې د شمسي کلیز استعمالول. او د دې ټولو سره سره هم په ډیره استبدادي توګه سلطنت وکړ. د سلطنت په دوره کې ډیر خپلواکي غوښتونکي زندانیان زنداني خپلواکي غوښتونکي زیاتره زندانانه وی هم اعدام سول، د شزو ایجاب منسو او دیني علما هم وځورول سول. رضا شاه په 1960 لمریز کال کې د متحدینو تر حمله وروسته د پچاهي څخه ګوښه سو او د هیواد حکومتي چارې بیا خپل زوی محمد رضا ته وسپارلې چې د سلطنت ځایناستي وو او خپله هم د سویلي افریقا په لور باندې دی ولاړې. محمد رضا شاه پهلوی د رضا شاه زوی د پهلوی کورنۍ دویم پاچا دی چې د پلار تر استعفا وروسته بیا په رسمي توګه دی واک ته رسیږي. او محمد رضا شاه د خپل سلطنت په لومړي کلونو کې د ډیرو ستونزو او کړکیچونو سره مخامخ شو. هغه په دې باندې بریالی شو چې ځینې مهمې چارې یا ځینې مهمې کارونه شروع کړي. د بلګې په توګه د تهران کانفرانس، د تلویزیون د دستګاه بنسټ ایښودل، د مرکزي بانک تاسیس، تر څنګ یې ولسي جرګې او ملي شورا ته د شوزو د ټاکلو حق او د بندونو جوړول، د غازونو د پایپونو جوړول، د روسیا او ایران او د نورو هیوادونو ترمنځ د ډیپلوماټیکو اړیکو پراخوالی او ټینګښت، تر څنګ د هستي تاسیساتو رامنځته کول او د موټر جوړونې د فابریکو بنسټ ایښودل هم د دغه ځینې مهم کارونه و چې د خپل واکمنۍ په دوره کې ترسره کړل. خو د لویدیځ سره د هغه اړیکې د نامذهبي سیاستونو پلي کول او د سیاسي خپلواکۍ محدودول د ایران د روشن فکر او روحانیانو د ناخوښۍ لامل وګرځېدي چې دی په پای کې په 1950 لمریز کال د جدي په میاشت کې د ایران د خلکو د پاڅون سره مخ شو. په دغه کال کې بیا د ایران خلک پاڅون کوي او محمد رضا شاه د واک لري کوي او محمد رضا شاه هم د خپل کورنۍ سره بیا د مصر په لور ځي. یعنی په لویدیځ برخه کې چې د لویدیځ سره ځینې اړیکې نیسي او د ځینې نامذهبي سیاستونه دی عملي کوي. نو په دغه وخت کې هغه د ایران روشن فکر او روحانیان د دغه کارونو څخه ناخوښه کیږي. نو بیا دی دغه د ایران خلک پاتون کوي او د واقع لري کوي چې د ایران د 1950 پاتون چې دی هغه د اسلامي پاتون یا انقلاب په نامه هم یادیږي چې د آیت الله خامنئی په مشرۍ سره او د ایران د ډیرو خلکو د سیاسي ګوندونو او د ایران د عالمانو او روشن فکر په ګډون باندې دا یو پاتون و چې شاهي نظام یې رانسکوره کړ. دغه شاهي نظام چې مثلا د محمد رضا شاه پلار واکمن و، دغه څخه وروسته د زوی محمد رضا شاه وخت ورسېدی او دغه پاتون چې د دوی د محمد رضا شاه په وړاندې کړی و دغه یې نسکوره کړ او اسلامي جمهوري نظام ته لاره هواره کړه او اسلامي جمهوري نظام یې رامنځته کړ. د اسلامي انقلاب مشرانو هم د هر څه څخه د مخه پر درو ټکو باندې ټینګار کاوه. اول دا چې پر استبداد باندې برلاسي، یعنی پر ظلم باندې دوی باید برلاسي اوسي، د بهرنیو دولتونو د لاسوهنې څخه مخنیوی، او د بهرنیو فرهنګونو د حملو په وړاندې مقاومت. دغه درې لاملونه وو چې د ګوندونو او بېلابېلو ډلو د یووالي لپاره مناسبه لاره هواره کړله چې دوی یووالي او سره یو ځای سي. په دې ډول یې اسلامي انقلاب دوی وکي، او دغه اسلامي انقلاب بریا ته ورسوي. آیت الله سید روح الله خمینی هم د ایران مذهبي مشر د 15 کلونو جلاوالي څخه وروسته بیرته ایران ته راغلی، او ابو الحسن بن صدری د ایران د لومړي ولسمشر په توګه وټاکل سو. او همدارنګه په 1918 لمریز کال کې د امام خمینی مړ، او د خبرګانو جرګې آیت الله خامنئی د ایران انقلاب مشر وټاکل سو. په دې ډول سره دغه د ایران د هیواد اړوند هم لنډ معلومات و چې موږ او تاسې لاسته راوړل. نو درنو زده کوونکو، د نن ورځې درس مو هم دومره و. د درو هیوادونو په هکله موږ او تاسې معلومات لاسته راوړل، دا چې دا هیوادونه چیرته موقعیت درلوده او څه ډول هیوادونه وه. نو په دې هیله چې د پام وړ مو ګرځېدلې وي، د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې تاسې په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. ښه چاري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. دلوی مهربان را پس پیسی لنا مسلام و نولی که هیلی میومنی در نوست کن کو هیلی در چرو غاو جور روسی او اخ پا مترده محال پا خیر را سولی وی تست طول تا دلسم طول گئی تاریخ مزمون اتم لوست شرق لاستویم. هیلی در چی نروز هم دل بستر آخر نیشی بورا سر عملتی ها وکی او دن نروزی در موزات سخه گتا واخلی. موضوع مو در بین نهرین تمدن او فرهنگ دی. لومړی راځو دین ته. دا چې د بین نهرین د سیمو اوسیدونکو کوم دین درلود، او دا د دې ځای اوسیدونکو یا د دې ځای خلکو د کوم دین لارویان وو. د بین نهرین اوسیدونکو زیاتره په ډیرو خدایانو باندې لکه د اسمان، سپوږمۍ، ستورو او کرنې او داسې نورو باندې باور درلودی. هغوی د ځینو خدایانو مجسمې جوړې کړې وې، او هغه دپاره یې عبادت ځایونه جوړ کړي وه، او د هغو په عبادت باندې دوی بوخت وه. یعنی د هرې مجسمې عبادت به دوی کوي. د ښارونو په مرکزونو کې هم د غونډیو پر سرو باندې څو پوړیز عبادت ځایونه شتون درلوده، چې په هر عبادت ځای کې د ښار ساتنې د خدای مجسمې ایښودل شوې وې. د دې ترڅنګ د بین النهرین د سیمو اوسیدونکو د خپلو خدایانو د خوشي لپاره، یا د دې لپاره چې دوی د خپل خدای رضایت واخلي، د هغه لپاره به بیلابیل مراسمونه ترسره کول. مثلا هغه ته به قرباني کوله، په ګډه سره به مذهبي سرودونه ویل، چې په دغه ډول سره دوی د مختلفو خدایانو یا د مختلفو څیزونو عبادت کوي. دی بیا د دې ترڅنګ چې په مختلف خدایانو باندې باور درلودي، د مړینې څخه وروسته په ژوند باندې هم باور درلود. دا چې د مرګ څخه وروسته بیا ژوند سته، او بیا موږ راژوند کیږو، په دې باندې د دوی عقیده وه. د همدې امله بیا دوی د هغه مړ سره په قبرونو کې وسایل ایښودل. یعنی کله دوی په دې باور وکړه چې انسان مړ سي او هغه په قبر کې کیښودل سي، نو دلته دوی بیا ژوند کوي او خپل ژوند مخته وړي. چې دغه باور سره سم بیا دوی هغه خلک چې مړه کېده هغه به په قبرونو کې شول، په قبرو کې به د هغو سره وسایل هم ایښودل چې دا دوی د ژوند لپاره پکاریږي، یا دوی هغه وسایل څخه کار اخلي په د قبرونو کې. د تاریخي روایتونو او دیني نصوصو له مخې هم الله تعالی حضرت ابراهیم علیه السلام را ولېږه چې هغه خلک د بې ځایه خدایانو یا د باطل خدایانو د عبادت څخه منع کړي، او یوازې د الله جل جلاله یا د واحد خدای عبادت ته راوبلي. حضرت ابراهیم علیه السلام توحیدی دعوت هم د دغه مهال د پاچا چې نمرود و د هغه د مقاومت سره مخامخ شو، خو ډېر ژر د بین النهرین د پولیسو څخه تیر او بیا فلسطین او جزیرة العرب ته ورسېدی. یعنی د حضرت ابراهیم علیه السلام دغه کوم دعوت چې و غوښتل چې خلک دعوت کړي، دغه دعوت بیا هغه مهال چې په دغه سیمه کې نمرود پاچا و د مقاومت سره مخامخ شو، بیا هم ډېر ژر بیا د بین النهرین د سرحدونو څخه واوښتي، د فلسطین او جزیرة العرب سیمو ته ورسېدی، او هلته یې د توحید دعوت کاوه. د بن نهرین د سیمو اوسیدونکو د کرهنې په حق لرځو د دجلې او فرات یعنی هغه دوه سندونه چې په مینس کې بین نهرین سیمه موقعیت لري د دغه دوه سندونو د اوبو ستر سرچینې یا دغه د اوبو سترو سرچینو شتون په دغه سیمو کې چې اوبه ډېرې دي یا د اوبو ډېرې لوی سرچینې دي د دغه سرچینو شتون د بین نهرین د کرهنې د پراختیا او د همدغه کرهنې د ودې لپاره بنسټیز لامل و یو یعنی ډېر مهم لامل و د دې لپاره چې کرهنه دلته ښه پراختیا او ښه وده وکړي ځکه دلته د اوبو سرچینې ډېرې زیاتې وي دغه خپله دواړه سینتونه هم د بن نهرین د سیمې لپاره د اوبو ډېرې لویې سرچینې وي چې د هغه له امله یې د اوبو خورا منظم سیستمونه هم رامنځته کړه او د ټولنیز ژوند لپاره هم د نظام لپاره هم لاره هواره شوه د دې ترڅنګ غنم او اوربشې هم د بین نهرین مهم کرنیز پیداوار و د دوی د لیک په هکله راځو د بین النهرین څخه ډېرې خټینې لوحې ترلاسه سوي دي چې د هغه پر مخ باندې په بېلابېلو شکلونو سره لیکنې سوي دي مورخانو چې کومې څېړنې کړې د هغه څېړنو دا ښکاره کوي چې دغه لوحې یا د دغه لوحې لرغونیتوب 15,000 کاله مخکې تر زیږدیزه رسیږي چې دا په واقعیت کې د همهغه مهال کتاب دی او د همدې امله ویلی سو چې دا د نړۍ تر ټولو لرغونی کتابتون په بین النهرین کې رامنځته سوی دی او دغه لوحې د ښوونې او روزنې د خدایانو د عبادت همدارنګه د حقوقي مسایلو د جګړو د راکړې ورکړې او داسې نورو په اړه هم مطالب لري چې هغه په میخي لیک باندې لیکل سوي دي په دې توګه ویلی سو چې په بین النهرین کې لومړنی رامنځته شوی لیک چې و هغه میخي لیک د دې ترڅنګ د نجوم پوهنه یا د نجوم پوهې هم په بین النهرین کې ډېر پرمختګ کړی و چې لامل یې هغه د ستوري عبادت و چې دوی مثلا د ستوري عبادت کوي نو ځکه دوی د دغه ستوري په پیژندنو کې یا دغه د نجوم په پیژندنو کې هم پرمختګ وکړ هغوی هغه ستوري چې اوس عطارد زهره مریخ مشتری او زحل نومیږي دغه ستوري هغه مهال دوی پیژندل او د دجلې او فراد سندونو څپو هم د بین النهرین خلق دې ته هڅول چې د اوبو سیستمونه یا د سیستم منظم کی او هغه د خپل سمکو د پول د تاکولو په مخه وکاروي یا د دې لپاره چې هغه په دې فکر کې چې خپل پول وټاکي د سمکو لپاره په دې ډول لومړنی هندسي او ریاضیکی فعالیتونه هم منځته راغلل چې بیا ورپسې د جمع منفی ضرب او تقسیم دغه څلورګونې عملیه هم رامنځته سوې په دې دوره کې یا په دغه سیمه کې د بین النهرین خلک بیا کال په 1200 میاشتو باندې وویشل او هره میاشت بیا په څلورو برخو باندې وویشل چې په دې ډول سره بیا اونۍ یا هفته هم منځته راغله داس موږ استادې د بین النهرین د سیمې په حق لوا دا چې د بین النهرین د سیمو اوسیدونکو څه ډول تمدن درلودي فرهنګ څه ډول وو د هغه د لیک د هغه د علم د علوم همدارنګه د هغه د کرهنې د هغه د دین په حق له معلومات لاسته راوړل راځو د مصر تمدن پیژنو چې مصر څه ډول تمدن درلودي د مصر هیواد بیا په افریقا کې پروت دی او مورخینو په اند باندې په مصر کې بشري مدنیت درامسته کېدو هغه اصلي لامل د نیل سیند وو چې په دغه سیمه کې موقعیت درلودي چې هغه په خپلو شیرازو غاړو باندې مرګو کې کلی او شهرونه رامنځته سول په لوړه کچه کلتور ته پراختیا ورکړې یعنی پراختیا په کلتور هم په دغه سیمه کې ډیره پراختیا او پرمختګ وکړ او د همدارنګه د انسانانو د ډیرو فعالیتونو بنسټ کې شو په مصر کې د 15,000 څخه تر 3,200 مخه زیږدیز پورې د تاریخ څخه مخکې دوره بلل کیږي او یعنی دغه کلونو په مینس کې مصر مخکې له تاریخ دوره ده یعنی په دغه محل کې یا په دغه کلونی کې د مصر تاریخ نه وو هغه محل بیا د نیل په وادي کې مرکزی واکمنی نه وو خو سره دی چې ځینې ځایي حکومتونه یو موټی سوي وو یا دوی سره یو ځای سوي وو دوه واکمنی چې یو په سویل کې بل په شمال کې رامنځته کړ یعنی په دغه وخت کې داسې د نیل په سیمه کې داسې یو مرکزی حکومت شتون نه درلود چې ټوله سیمه دې تر یوې واکمنی لاندې اوسه خو بیا هم سره دی چې ځایي یا سیمه ییز واکمنی نیوه دغه واکمنی یا دغه ځایي واکمنی سره یو موټی سوي وو سره یو ځای سوي وو دوی واکمنی په دغه سیمه کې جوړې کړې وې چې وای په سویل کې و بلې هم په شمال کې و په دغه دوره کې هنر هم وده وکړه د دودونو پر بنسټ باندې قانون هم جوړ شو یعنی هغه رسم رواج چې هغه محل دی درلودي د هغه رسم رواجونو او د هغه کلتور پر اساس باندې قانون جوړ شو لیکن یو کلیزې هم رامنځته سولې او دغه هر څه د دې کلتور اې دغه دوره یا دغه
د دغه دورې علمي پراختیا څخه ګڼل کیږي. په 2002 زیږدیز کال کې مخکې تر زیږدیزه د سویلي او شمالي واکمنۍ د یوځای کېدو په ترڅ کې بیا مرکزي واکمنۍ منځته راغله. یعنی موږ وویل چې د 5000 څخه تر 2002 کال پورې هیڅ مرکزي واکمنۍ په دغه سیمه کې شتون نه درلوده، خو د دغه کال څخه وروسته بیا د سویلي او شمالي واکمنۍ سره یوځای سوې او د یوځای کېدو په پایله کې بیا یوه مرکزي واکمنی رامنځته راغله چې د دغې واکمنۍ بنسټ ایښودونکی چې و هغه لومړی مینګ و چې د لومړۍ دورې بنسټ ایښودونکی هم و. راځو د لرغوني مصر د ودې پړاوونه ته، دا چې دغه پخوانی مصر څه ډول ودې وکړې او کوم پړاوونه یې درلوده. مورخین د مصر لرغونی تاریخ د مینځ د مهاله د هخامنشیانو تر ورتګه پورې په درو دورو باندې ویشي. موږ وویل چې لومړنۍ مرکزي واکمنۍ د مینځ د مینګ په وخت کې رامنځته سوله، نو د هخامنشیانو تر ورتګه پورې دغه کومه دوره چې په مصر کې وه دغه تاریخ پوهان په درو دورو باندې ویشي. اوله دوره یې د لرغوني واکمنۍ دوره ده چې په دغه دوره کې لرغونی واکمنی واکته د مینځ د رسیدو سره پیلیږي. یعنی دغه دوره کله چې مینځ واکته ورسېدی دغه دوره پیلیږي او په دغه واکمنۍ کې شپږ کورنۍ یا په بل پسې واکته رسېږي. په دغه دوره کې د واکمنۍ سیستم تیوکراسي یعنی دینی و، پاچا هم سیاسي او هم دینی مشر و. یعنی هغه کس چې هغه دینی مشر و هغه به پاچا هم و، او ځکه نو هغه خپل ځواک د خدای ځواک ګڼل او په خلکو کې ډېر زیات احترام او درناوی کېده. د همدې امله هغه ته بیا د فرعون لقب ورکول سوی و. لرغونی واکمنۍ بیا د پام وړ یا خاص پوځي ځواکونه نه درلوده او سیاست هم سوله ییز و. دغه دوره په 2300 مخزېږدیز کې پای ته ورسېده او د دې سره په مصر کې نوې دوره منځته راغله چې بیا دوه پیړۍ دوام وکړ او د فیوډالي دورې په نامه باندې هم یادیږي. په دغه دوره کې ګډوډي واکمنه او نجیبان د ډېر ځواک څښتنان و او د ټولنیز طبقاتو لخوا هم کله کله پاڅونونه رامنځته کېدل چې دا د لرغونې دورې هغه ځانګړتیاوې وي. په دې پسې بیا منځنۍ دوره پیلېږي چې 2000 خزېږدیز کال کې یولسمه کورنۍ واک ته ورسېده چې بیا د هغه په پایله کې په دغه دوره کې ډېرې ګډوډۍ یعنی د ډېرې ګډوډۍ پای ته ورسېدې او د مصر په تاریخ کې بیا یو بله صفحه خلاصه سوه چې هماغه پاڼه بیا د منځنۍ واکمنۍ په نامه یادېږي. یعنی کله چې یولسمه کورنۍ واک ته ورسېده او د هغه په پایله کې ګډوډیانې چې شتون درلودې هغه له منځه ولاړې، نو دلته د مصر په تاریخ کې منځنۍ واکمنۍ پیلېږي چې دغه واکمنۍ هم د لرغوني واکمنۍ په پرتله باندې کمزورې وه. فرعونان هم یو په بل پسې واک ته رسېدل، مګر د دوی اصلي ځواک د کوچنیو واکمنانو په لاس کې و. دولسمه کورنۍ دغه حالت یې بدل کړ. فرعونان یې د ډېر ځواک څښتنان کړل، یعنی فرعونانو ته یې زیات واک ورکړ، عدالت هم ټینګ سو، خلک یې د اصلیت او د توکم د توپیر څخه پرته په نورو کارونو باندې وګمارل. او داسې ویلی سو چې دولسمه کورنۍ د ولسواکۍ لومړنی بنسټ ایښودونکی و چې د دغې واکمنۍ د ټولنیز عدالت او همدارنګه علمي پراختیاو څخه یوه زرینه دوره وه. او د دې د پایته رسېدو سره چې کله دا پایته ورسېدل مصر کې یو ځل بیا ګډوډیانې منځته راغلې او دغه دوره هم دوې پیړۍ څخه ډېر دوام وکړي چې په پایله کې بیا ټولنیزې او علمي پراختیاوې چې هم سوې وې هغه د منځه ولاړې. ورپسې د امپراتوري دوره ده چې دغه دوره هم د هسکوسانو د استولو او همدارنګه د لومړي اهموس د وخت رسیدو سره شروع کیږي. اهموس هم د مخکینیو دورو په رقم، یعنی د لرغونی او منځنۍ دورې په څیر پیاوړی نظام رامنځته کړ. د هغو په پرتله فلسطین هم ونیوي تر سوریه پورې ورسېدی او دغه ټول بریالیتوبونه یا دغه ټول بریالي بریدونو د دریم توتمس پر مهال باندې پیل شوې چې هغه د دجلی او فرات ترمنځ سیمه هم د مصر په قلمرو کې ورګډه کړه. د دې ترڅنګ د امپراتور د مړینې څخه وروسته بیا ګډوډي رامنځته کیږي، خو مصري فرعونان هم په لمنځه لوړی کې پاتې راغلل. یعنی ونه سوای کولی چې دغه ګډوډي له منځه یوسي. د همدې امله یې په بل پسې بیا پاڅونونه وسوه، انقلابونه پیل سول. تر 12مې زیږدیزې پیړۍ پورې هم ونیول سوې، هغه نیول سوې سیمې هم د لاسه ووتلې او واکمنۍ هم کمزورې سوله، مخ په ماتې سوله. په ټولیزه توګه هم په مصر کې شل کورنۍ واک ته ورسېدلې او ګڼ شمېر فرعونانو هم پکې واکمني وکړه. د هغو څخه یو هم دویم رمسیس و چې بیا د واکمنۍ پر مهال باندې حضرت موسی علیه السلام راڅرګند سو، او حضرت موسی علیه السلام د اسلام خپرېدل په دغه سیمه کې پیل کړه. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلې وي او ورڅخه ګټه به مو اخیستې وي. د نن ورځې درس مو پر همدې ځای پای ته رسېږي. تر راتلونکي درسه پورې تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. ښه چلی.